سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو چارواکو نن ویل چین د افغانستان لپاره نومړی چین د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر ټاکلی دی په غو تصویرونو کې چې طالبانو خبر کړی دی لیدل کېږي چې چین نوی سفیر جی واشنگ خپل باورلیک د طالبان رئیس الوزرا ملا محمد حسن خون ته سپاري پارک نن د چین نوی سفیر ته رسمي مراسم هم نیول شو چین یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې د طالبان له حکومت سره له نږدې اړیکې پالي او سفارت هم په کابل کې پرانیستی دی سره له دې چې چین خپل نوی سفیر د ځنګړو تشریفاتو لمخې په کابل کې معرفي کړی دی د طالبان حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي په افغانستان کې د خراسان څنګه د اندېښنې څرګنده کړه ټرامپ پرون په واشنگټن ډي سي کې د سټمسن پاترنیز مرکز کې ویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو اصلي هدف دا دی چې افغانستان یو ځل بیا له هغو ډلو په پټنځای بدل نشي چې پر متحده ایالاتونو متحدانو یې د برید نیت لري ښاغلی اوس زیاته کړه چې سږ کال په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه پر ضد د طالبان مبارزه بریالۍ وه او د داعش لږ تر لږه حتی هغه مهم غړي یې وژلي دي چې په نورو هیوادونو کې د بریدونو په پلانونو باندې کار کوه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي په ورته وخت کې د پاکستان تحریک طالبان یا ټي پی ته اندېښنه څرګنده کړې ده ویلې چې دا سیمې ته تر ټولو خطرناک ډله ده او په ځنګړي ډول په پاکستان کې په وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی دی د ایران د بهرنی چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره د خبرو پر مهال د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سیمه ییزو هڅو ټینګار وکړ ایرانی رسنیو د ایران د بهرنی چارو د وزارت د بیان له مخې راپور کړی دی چې حسین امیر عبداللهیان او اسف علی خان دورانی پرون د افغانستان په تړاو خبرې وکړې د راپور له مخې عبداللهیان په سیمه افغانستان کې د ایران او پاکستان پر اغیزمنی ونډې ټینګار وکړ او هیلې څرګنده کړه چې په دې برخه کې د خبرې د مابه په سیمه کې په ځنګړي ډول په افغانستان کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي بلورته اسف علی خان دورانی وویل چې اسلام آباد هم په افغانستان کې د سولې په تړاو له تهران سره د همکارۍ نیت لري د شمالي کوریا مشر وایي چې د روسیې د امنیتي ګټو دفاع به وکړي د پدې برخه کې څه شرط او قید وړاندې نه کړ کیم جون اون د خبري پروګرام د روسیې برید ته په اشاره سره نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال وکړي کیم جون اون پرون روسیې ته تللی و واشنگټن اندېښنه څرګنده کړې ده چې روسیې ته د کیم جون اون د دې سفر په ترڅ کې ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه د وسلو او تجهیزاتو د ترلاسه کولو لټه کوي چې د اوکراین په جګړه کې ترې استفاده وکړي د روسیې له ولسمشر سره د شمالي کوریا مشر څو ساعت وروسته تر دې وکتل چې د جنوبي کوریا د چرواکو په وینا پینګیانګ د سمندر لور ته دوه بالستیک توغندي وغوښتل او اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلین د اروپایي پارلمان ته ویل اروپایي کمیسیون په اوکراین کې ډوالو ته د موقت خوندیتوب د تمدید وړاندیز وکړي هغه اوکراینان چې له جګړې په تیښته کې دي هغه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د کډوالو لوګدې پروسې استثنا دي د کسان په مستقیم ډول د کډوالو له مرستو برخمنی کې د کارکول اجازه ورکول کېږي د زده کړو زمینه ورته برابرېږي او کورونه هم ورکول کېږي د راپورونو له مخې پر اوکراین د روسیې د برید له پایلت روسو شاوخوا شپږ میلیونه اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په بیلابیل هیوادونو کې پناه اخیستې ده تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي د خراسان څنګه یو جدي ګواښ بلل دی او خو ویلي دي چې طالبانو د دغې ډلې وړتیاوې کمزوري کړې دي په دې اړه وړاندې درته جزئیات ولرو په دې موضوع به هم تم شو چې په تېرو څو ورځو کې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې بنده وه خو افغان سوداګر شکایت کوي چې څوباندې دیرش میلیونه ډالرې بالونو ته سیانه اوخته دي همدارنګه د دغې لارې له بندېدو وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پروسه هم تیزه شوې ده کندهار ته به ورشو چې په لومړي ځل رومیانو څخه د رب جوړولو فابریکه پکې جوړه شوې ده
موږ ته اوبو رومیان راچو د ماشین په واسطه د اوبو رومیان ترازي ادرې فوارې چلانه دي فوارې
د چیه دغه فابریکا په کال کې د څومره دروب جوړولو ورته لري په دې اړه به درته وروسته تفصیل درکړو او دا به هم را سره واوري چې په لیبیا کې د سیلون لامل دا ویرشته چې تلفات تر 500 واوري تر مطالعه هم شته ملتیا مخاړه
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استاد ای ادایش خراسان څنګه یو جدي اندېښنه بولی خو ای طالبانوی ورټیا وې کمزوري کړې دي ټامویس چپرونی د سټیمسون مطالعاتي مرکز کې وینا کوله د دایش پوراندې د طالبانو مبارزه جدي و بلل او زیاتې کړه تیر دوه کلونو کې طالبانو د دایش اته قومندانانو وژلي او تر خوې په افغانانو د دې ډلې بریدون هم کم شوې دي خو له دې ټولو سره سره د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاد د طالبانو لپاره د نړیواله ټولنې وړاندې شوی شرایط مهم بلل دي او د طالبان له خوا یې عملي کېدل مهم بولي روسیا د امید زهرمل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد توماس ویسټ وای افغانستان اوسمهال د اقتصادي بحران او بشري حقوقو د سرغړونو په ګډون لډیرو ستونزو سره مخ دی خو په دې هیواد کې د متحده ایالاتو تر ټولو لوی اندېښنه د دایښ خراسان څنګه شتونه او فعالیت دی خو سټیمسون مطالعاتي مرکز کې د خبرو پر مهال ټام ویسټ دا هم وویل چې طالبانو تیر دوه کلونو کې د دایښ خراسان ډلې اته قومندانان وژلي او توانېدلي چې دوی ورتیا کمزوري کړي
نه غواړم په دې اړه ډېر تم شم خو لکه وړاندې مې چې وویل موږ د دې ډلې په اړه ډېر اندېښمن یو ځکه دا ډله په ښکاره ډول د بهرنیو بریدونو اراده لري مګر د دوی پر ضد طالبان هم بریالي وو او د دوی ورتیا یې د پام وړ کمزوري کړې ده
او ویسټ وویل د دایښ ډلې خراسان څنګه د زپلوګټ افغانانو ته هم رسیدلی او د تیر کال په پرتلې بریدونه راکم شوی دي د طالبانو حکومت هم په ځلونو دا خبره کړې ده چې دوی توانېدلی په افغانستان کې د دایښ خراسان څنګه وځپي خو له دې ټولو سره سره ورسوي دوه کلونو کې دایښ ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړې او د طالبانو یو شمېر مهم چارواکي وژلې دي د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاد په خپل خبرو کې له تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبان اړیکو ته هم اشاره کړې او ویل نه شي تایید ولا چی افغان طالبان پاکستان کې د روانو بریدونو په برخه کې ټي ټي پی سره مرسته کوي خو دا روښانه ده چې دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې پر مهال یو بل سره ملګري دي د طالبان حکومت هم په ځلونو خپل اعلامیو کې ویلي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د چا په ضد وکاروي خو دا یادونه ده چې دوی دوه ځلې د پاکستاني چارواکو او ټي ټي پی ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی سټیمسون مطالعاتي مرکز کې لنډیواله ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په اړه هم لټام وېستو پختل شو خو هغه په جواب کې وویل تر هغه چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې ټول شموله حکومت جوړېدو د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو خوندیتوب او د نجونو د خوندیتوب او په هنتونو د پرانیستو په برخه کې خپلې ژمنې نوي عملي کړي نړیواله ټولنه به یې ونه مني خو د طالبانو حکومت بیا د افغانستان کورنی موضوعات بولي وايي اجازه نه ورکوي چې نړیوال پکې لاس وهنه وکړي وقت د طالبانو لبیا ځلی رسیدو وسته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاد په دوحه کې څو ځلې له طالب چارواکو سره ځنګړي غونډه هم کړې خو د وضعیت د بدلون په ځنګړي ډول د نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته د وړاندې شوی شرایطو د عمل کېدو په برخه کې کوم روښانه بدلون نه دی لیدل شوی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
پاتیرې وونه کې د تورخم دروازې لاترل کې دوه سره افغان سوداګرو ته باندې ډیرش میلیونه ډالر زیان اوخته دي د افغانستان د تازه میوه او سبزیانو د سوداګرۍ ټولنه وايي د غزيان حق سوداګر ته اوخته دي چې سبزی او میوه د پاکستان او هندستان بازارونو ته صادرولي بل خو د ننګرهار ولایت سیمې چرواکي وايي لا هم د تورخم دروازه تړلې ده او د خلاصون لپاره ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي خطر پر دې نه جو زیاتورو
د اتوره چې پاتیرې دوه سره لا هم د تورخم دروازه تړلې ده په افغانستان کې د تازه میوه او سبزی او د سوداګری ټولنوي په یاد موده کې زیات شمیر افغان سوداګرو ته درانه مالی زیانونه وخته دي د دې ټولنې د عمل پلاوی مشر حاجی امید حیدری د چهار شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل په دوړو خو کې د ولاړو لاریو ډیره برخه تازه میوه او سبزی دي چې ټول خراب شوې دي خغلی حیدری وای د تورخم دروازې د خلاصون لپاره باید جدي هڅه وشي
مونګه په هر بار د پاکستان غوښتل یو چې دغه سیاسي چلند بعد اقتصادي چلند سره یو ځای نشي چې دا بیل شي او دغه تجارت ځانمن نشي زمونږه تجارت پاکستان تجارت په دې دوارو کې ځانمن دي تقریبا تاسو درته وایم چې تقریبا تر هغه وخت چې لار بند شو تقریبا تر دې شمولې پورې ډالر زمونږ ځان تجارت ځانمن شوی دي ځکه چې دغه محترم چې برشي پاکستان بازار او انډیا بازار ته برشي وو
تورخم دروازه تیرونی د چهار شنبه پورس هغه محل د پاکستان حکومت لولوري وټړل شو چې د پاکستانی پولیسو او طالبانو ترمنځ د طالبانو لخوا دی وی پوخانی امنیتی پوسټ دی بیا رغولو پر سر نخته وشو
درمیان تجارت ما په دغه زمونږ حال تاسو په خپل سترګو ګورئ نو
دغه ویډیو چې په ټولنیزو پاڼو کې خبره شوې او افغان سوداګر د خپل مالونو د منځتلو خبره کوي. نو موړی وی 15 موټر رومیانې په تیر وروتو ورځو کې خصه شوې او پاتې نور هم د خرابېدو په حال کې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي چې د تورخم دروازې په تړل کېدو سره دوړ خو ته نږدې 15000 باروډونکو موټر ولاړ دي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مطبوعاتو عامر قریشی بدلون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د لارې د خلاصون لپاره دوړ خو خپل اندېښنې له بل سره شریکي کړې دي.
تروسه پر هغه لمړی مذاکرات وصول په تورخم کې مونږه د کمیسار په مشرۍ باندې غلور د پاکستاني شمیر چارواکي وو نظرونه تبادله سول ستونزې غوښتنې یو د بل واورېدل سوې. بیا هغې نه وروسته بیا داسې ناسته نه ده سوې. سفارتي ناستې کېږي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هلته له یو شمېر چارواکو سره ویني.
د قریشي بدلون په خبره هڅه کېږي چې دغه لاره ژر تر ژره پرانستل شي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم وخت نا وخت د تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ د لنډې مودې لپاره تړل شوې، خو له اوسنۍ پیښې مخکې په 2014 کال کې هم د افغانستان د مخکنی جمهوري حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم دروازه د یو شت ورځو لپاره تړل شوې وه.
و موریدل چې په تیرې وونه کې د تورخم دروازې لا تړل کېدو سره افغان سوداګرو ته باندې 13 میلیونه ډالر زیان اوښتې دي. بل پلو بیا په پاکستان او ترکیه کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعال او مدافع وکیل مونږی کړه زادې رډو ته ویل چې د روان سپتمبر میاشتې له 9 نیټې د سند ایالت په مرکز کراچي کې پولیسو شاوخوا 350 افغان کډوال نیولې دي. هغه لیکه کډوای په دوی کې ډېر هغه افغانان شامل دي چې له 1990 کلونو راهیسې په کراچۍ کې اوسېږي او د غلطه د اوسېدو قانوني اسناد هم لري. تفصیل د اکرام په راپور کې.
په پاکستان او ترکیه کې د هغه هیوادونو د پولیسو لوري د افغان کډوالو نیول او بیرته افغانستان ته استول خای هغه افغانانو ته چې لالوړاندې په یادو هیوادونو کې لګڼو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي نوې سرخوږیوي. په پاکستان کې وروسته له هغې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوه چې د دغه هیواد سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ له یوه خصوصي پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعال او مدافع وکیل منځه کاکړ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان پولیسو ډېرې هغه افغانان نیولې چې د دې هیواد لوري ورته په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم ورکول شوی. د اغلی کاکړ په خبره د روان سپتمبر له 9 د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې پولیسو شاوخوا 350 افغان کډوال نیولې او په دې کې داسې افغانان هم شته چې له 1990 کلونو راهیسې د غلطه اوسېږي. نوموړي د دې ترڅنګ پر خپل ټویټر یا اوسنی ایکس شبکې لیکلي د افغان کډوالو ډلیز نیول د دوی د نژادي پیژندګلوي پر بنسټ دي. هغې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې. اغلی کاکړ پر خپل ایکس شبکه د محمد هاشم په نوم د یو افغان کډوال ویډیو هم خپره کړی چې په کیات افغان کډوال ادا کړی چې د پدې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري، خو پولیسو ترې اسناد اخیستي او د ناقانونه کډوال په توري نیولې دي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي ورلمخه لګڼو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ ول، خو د پولیسو لوري د نیولو د لړۍ تیزول ورته نوې اندېښنې پیدا کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال سید ولی ازادي رادیو ته وویل
دا د هغه افغانان چې طالبانو لوري څخه پاکستان ته راغلي یا تښتیدل دي او دوی ورلمخه د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. دا بل لوی غټه ستونزه ده چې دا ډیره سخته ټولو افغان کډوالو ته تمام شي.
په پاکستان کې د دې هواد د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو تازه لړۍ داسې محل پیل شوې چې د تیرې ونی د چهارشنبې په ورځ د پاکستانی پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د وی پوسټي په سر تر رامنځته شوی وسلوالې نخته ورسته دغه دروازه د هر ډول تګراتک په مخه وټړل شو او لا هم نه د پرانستل شوی. په همدې حال کې د ترکی انادولو خبری اژانس خبر ورکړی چې دغه هواد پولیسو د ترکی په چنار کلاسیمه کې اتلس افغانان او په ادرینه ولایت کې د افغانانو په ګډون یو سل 22 نور ناقانونه کډوال هم نیولی، خو د نیول شوی او افغانانو شمیر پکې دقیق شوی نه دی. د نیول شوی او کډوالو د برخلیک پاړه لا تر دې د ما څنډې ویل شوی، خو ترکیه په ورستۍ ونیو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه کړي. په ترکیه کې یو افغان کډوال وحید ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لویری لخپلو کارځینو بهر نشي وتلای.
په ترکیه کې د افغان کډوال وضعیت ډیر خراب دی. ټول نیسي او افغانستان ته ریپورت کوي. هغه نیول شوی کډوال چې خپل ډیپورټي نه لاسلیک کوي دوی نیسي او ته یا نه میاشتې په سربندو کمپونو کې ساتي او له هغې وروسته بیا ډیپورټ کوي.
حد سموکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیر تر استنیدونکو چارو وزارت نظر هم ولرو خو وایان دي زموږ پښتنې جواب نه کړي. خو له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې د روان میلادي کال راهیسې د ترکیې پولیسو د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له 4000 ډیر افغانان نیولي او بیرته یې افغانستان ته استولي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
په ختیځ کې کونړ ته باور شو ده. کونړ د سړکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د څکلو پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کونړ سړکانو ولسوالۍ د مرکز ناوي او نورو کلي اوسېدونکي وایي د څکلو پاکو اوبو په خاطرې چې په خاکو مې څاګانې وستلې وي ډېرې وچې شوې او دوی مشکلاتو سره مخ کړې دي. د سړکانو قومي مشر حاجي جمعه خان د څکلو پاکو اوبو د نشتون له امله د ورپی خستونځو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوبو ډیره سخته څنګه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظوري شي ناوکې او دلته د سرکه کم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي. سکالې ډېر زیاتې وچکالي ده چې نشته دی او د ساحل ټولې وچکالۍ کې دغه دی کونړ ډېر د وچکالۍ سره مخامخ دی.
د ځایي اوسېدونکو په وینا چې په نږدې ساحو کې د کویانو چینو ویلو او لختې اوبه وچې شوي او دوی اړ دي چې له ډیرو ستړیاو غالل ورسته له سیند یا هم له نورو کلیو څخه د څخلو اوبه راوړي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د څخلو پاکو اوبو غم وخوري او ولسونه له وسنیو کړاوونو وژغوري. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین بیا وایي دوی د یونیسف په ګډون یو شمېر مرستندوی ادارو سره په کونړ کې د څخلو اوبو د نشتون خبره شریکه کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې له پاکو اوبو بې برخې ساحو ته به یا د اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
منګه زیات کوشش پدې کې دي چې خلکو ته پاکي او صحیح به ورسو. په دې مرکز کې پاتراپو او لسوالو کې منګه خپل ترتیبونه نیولې دي او پلانونه هم بستکلي دي ان شاء الله د وزارت سره او د موسساتو سره.
سرکانو ولسوالی د کونړ سینخوا کې او پر سیړیو د پوخل شو غرونو په لمن کې آباد ده. پوخا به په دغه غرونو زیاتې واوري ورېدلې او تر ډیر وختونو به پاتې کېدلې چې ورسره به په خړونو کې اوبه روانې وي. چینی او کویان به له اوبو ډکو. خو له تیرو څو کالو د اقلیم بدلون او وچکالۍ له امله د واورو اورښت کم شوی. خړونه چینی او څاګانې وچې شوي. د سین اوبې د پخوانی ویلو او سربندونو ټیټی شوی چې په وجه ځای اوسیدونکو غنو ستونز سره مخ دي.
azadiradio.com
اوس په لیبیا ته ورشو. په لیبیا کې د سیلون عمل دا ویرشته چې تلفات تر 5000 واوړي. تفصیل احمد چی برناورو.
د لیبیا په هغه شهر کې چې سیلابونو د اوبو بندونه مات کړی دي نن تر 2000 ډیر جسدونه موندل شوی دي. اسوسییټډ پرس اژانس چارواکو په وینا خبر ورکړ چې دا اندیشنه شته چې د دې سیلونو تلفات تر 500 واوړي. د درنښ ساحلي شهر کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا سیلونو ودانیو ته هم سخت زیان اړولې دي او لښ تر لشه 1500 کسان د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په باور دومره زیان اوښته دي چې زیانمنو ته تقریبا د بشري مرستو رسول ناممکن کړي دي. په مدیترانه کې طوفان د لیبیا اکثرو ختیځو شهرونو ته زیان اړولې دي خو تر ټولو ډیر د درنه شهر ځپل شوی دی. کله چې د یکشنبې په شپه د سیمې خلکو په ساحل کې طوفان ته پام شو دوی وویل چې د بندونو د ماتېدو لوی شغونه یې واورېدل. د لیبیا د ختیځې برخې د روغتیا وزیر عثمان عبدالجلیل وویل چې تر نن سهارې تر 2000 ډیر جسدونه راغونډ کړي دي چې تر نیمایي زیاتې په ډلیزو قبرونو کې خاورو ته سپارل شوی دي. عبدالجلیل زیاته کړه چې د ژغورون کو ډلې شپه ورځ کار کوي چې نور مړي چې تر رنګو شویو ځایونو لاندې پاتې دي پیدا کړي او یو شمېر مړي لسین درایستلې دي. لیبیا د سیالو ډلو ترمنځ ویشل شوې ده. یو حکومت د دې هیواد په ختیځ کې او بلې په لویدیځ کې فعال دی چې له دې عمله په تیرو څو کلونو کې زیربناو ته پاملرنه نه ده شوې. د سیلونو له کبله درنته اکثر غزیدلې لارې هم زیانمنې شوې دي. دغه ښار ته له وو غزیدلو لارو څخه اوس یوازې دوې لارې پاتې دي. د ښار په منځ کې هغه پل چې ختیځ او لویدیځ خوا سره وصلوي هغه هم ویجاړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا دغه زیانونو د دوی بشری مرستې او د نړیوالو ژغورونکو ډلو هڅې اغیزمنې کړې دي. اسوسییټډ پرس اژانس خبر ورکوي چې په سیمه کې د بیړنیو چارو ادارې پوځیان، حکومتي مامورین، عوام خلک په ړنګو شویو سیمو کې پوکیندونو بوختې چې جسدونه ترلاسه کړي. حکومت له هلیکوپټرو او کښتیو نه هم استفاده کوي چې له سیند جسدونه بهر کړي. د لیبیا ګاونډیو مصر، الجزایر، تونس همدارس ترکیه او متحد عربی اماراتو لیبیا ته د ژغورونکو ډلې او بشری مرستې استولې دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویل چې لیبیا ته به بیړنۍ مرسته د مرستندوی سازمانونو، لیبیایي چارواکو او ملګرو ملتو په همغږي واستوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
وس بغزنی ته ورشو په غزنی کې د طالبان تر کنټرول لاندې د خروالي ریاست چارواکي وایي د خر د خلکو جوړتیا او سمسورتیا لپاره نوې پلانونه عملي کړي. تفصیل په دې راپور کې
د غزنی کابل کندهار پر لوی لار بلخ دروازې ته چیرمه نماز څلور لارې دلته د لوی لارې د موټرو ترڅنګ د شار واړو موټران هم یوې بلې خواته تیریږي. دلته یو شمیر رنگمالانو مولونه وهلي او د څلور لارې پر رنگولو بوختي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي د دغه ښار د ښکلا د جوړتیا او سمسورتیا لپاره یې نوي پلانونه په عمل کې دودي. دوی وایي د ښار د بیلابیلو برخو رغولو، رنګولو او پاکولو ترڅنګ د دې ښار جادې او چوکونه هم په چټکتیا سره په ښایسته ډول رنګول کیږي چې په دې سره به یو خوا د ښار ښکلا څو چنده زیاتوي، بل خوا د چوکونو او ورته ځایونو د تخریب مخه هم نیول کیږي. د ښاروالۍ ریاست د مطبوعاتو مسؤول عبدالولي جلالزی وایي د څلور لارو د لا شایست ښکلا او د ښاري ښکلا لپاره د کال په پیل کې د ښار د نورو برخو ترڅنګ په څلور لارو ګلان هم کرل سوي وو، خو اوس مو د څلور لارو د رنګولو او جوړولو کار نه پیل کړی دی.
ول دین محدب یوازې دا چې دغه د چوکو دغه تخریب هم نشي او ښاري ښکلا هم ورسره رامنځته شي. او دارنګه موږ د ښاروالۍ له طرفه یو دوه چوکونه نور هم په نظر کې نیول سي. نیولې د چغه یو د کرباغ لاړې سره ده او یو دغه د کندهار زړه ډسې دغه چوک سبا افتتاح کوو. یوازې مهدف دا د دغه تخریب مخه ونیول سي او ښاري ښکلا هم ورسره رامنځته شي.
که یوې خواته د غزنی ښاروالۍ د څلور لارو د رنګولو او تازه کولو په مخه کار پیل کړی دی، نو بلې خواته د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي ښاروالۍ د څلور لارو ترڅنګ ښاري ښکلا، د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو پاکوالي، ښکلا او ساتنې ته هم کار وکړي او خلک هم مسؤلیت لري چې پاکوالی او ښاري ښکلا مراعت کړي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
شاروالی چې د چوکونو رنګامیزی په نظر کې نیول د دې ترڅنګ باید کوشش دا هم وکړي چې هغه پارکونه چې اوس له تخریب یا هم له وچدا سره مخ دي کوشش دې وکړي چې هغه ته هم پاملرنه زیاته واړوي. دا کوم پیاده روانو چې دی باید په دې کې هم خپل هڅې وکړي ترڅو دغه هم له تخریب څخه وژغورل شي. د خلکو هم مسؤلیت ته ترڅو د چوکونو، د پارکونو په ټوله کې هغه د ښار نشانې، هغه نزاکتونه باید په نظر کې ونیسي.
غزنی په دا وروستیو کې تر سختې جګړې را تیر سوی ښار دی چې په 1990 کال کې یې د سختې جګړې له امله تقریبا څه برخې نړېدلې، سوځېدلې او خرابې سوې وې.
و موریدل چې په غزنی کې د ښار د ښکلا او سمسورتیا لپاره ځینې نوې پلانونه عملي کیږي. بلخوا بیا په کندهار کې د لومړي ځل لپاره له رومیانو څخه د رب جوړولې یو فابریکه جوړه شوې ده. د چې په دې فابریکه کې د ورځې څومره رومیان پروسس کیږي په دې اړه درته راپور لرو. له دې راپور وروسته ساسي پیغامونه درته لرو او بیا په دویمه نیمه کې درته د سپورت له ډګره پروګرام لرو. اوریدل سره مه هېروئ.
کندهار کې دایبک په نوم د رومیانو څخه د روب جوړولو فابریکه دلته د کندهار، هلمند او فراه ولایتونو راوړل سوي رومیان پروسس کیږي. روب ترې جوړیږي او تر بسته بندي وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
زمان صابر احمدی دلته مرته وبو رمیان راچو د ماشین په واسطه د وبو رمیان ترازی اته په فواری چلانه دی فواری وبو په واسطه د وبو رمیان اوځي بیا ته ماشته ځل د ماشینا ده ماشینا ته مز د مګو بلران ته چو چې بلران ته مواجه ول چې وخت ما نشو بیا د پکوېبسه سپیراته به ته بلات ته وې
زمان نم فلاری دا روبالته اول پټانکان کې پټیږي دا ورسته د بیان ته ورجیږي د پنځوش لیکو د پاره په داتې نل کې راچیږي او ورسته بیا راز پر دغه لارو لار باندې داسې ځي دا ورسته پسکیږي نو بیا موږ ته ودو
دا فابریکا څو میاشتې وړاندې د څه کم شپږ میلیونه ډالرو په لګښت په لومړي ځل کندهار کې جوړه شوې چې هره ورځ د درې سوه پنځوس ټنه رومیانو د پروسس ظرفیت لري خو د مسؤلینو په وینا د اوس لپاره سل ټنه رومیان پروسس کوي د یادې فابریکې مسؤل بشیر احمد صافی وایي دوی د روب جوړولو سره سره لوبیا او نخود هم بستهبندي کوي او خپل تولیدات دا مهال په کور دننه ولایتونو ته استوي خو پلان لري چې په راتلونکي کې بهر ته هم صادر کړي
دا درې بخش دي چې یو بخش د رومیانو د روب بخش دی یو بخش د رومیانو د روب پیکینګ یا بسته‌بندی ده او دریم بخش دی هغه د لوبیا او نخود او کنسروا د جی پیکینګ یا د جی پروسس دی دا هم مر جوړو په دې کې تقریبا مر د 4 میلیون څخه کم 4 میلیون ډالر څخه کم سرمایه گذاری کړه ده رومیان تقریبا مر په اول سر کې رومیان ښه شروع کړي د روبو کار م شروع کړي د فراه هلمند او کندهار
په دغه فابریکه کې دا مهال 50 تنه په مستقیم ډول کار کوي خو لسکونه نورو کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابر ده د رومیانو د زیاتو حاصلاتو سړو خونو او بهر ته د نسادرې دوله کبله هر کال د سویلي افزې د کربنګورو زرګونه ټنه رومیان په کمه به پلورل کیږي او حتی ازیاته برخه خرابېږي هم چې د کربنګورو په وینا دغه ډول فابریکه د دوی د حاصلاتو په پلور کې زیاته مرسته کولای شي د جړې ولسوالۍ کربنګر سي چاهر ابراز د خپل حاصلاتو درې سوه من رومیان دغه فابریکې ته راوړي چې د په خبره مخکې به هر کال د حاصلاتو زیاته برخه خرابېدل
نوم یې سید شاه دی جړې ولسوالۍ د نرکاري سمې روبۍ راوړي موږ د رومۍ د نرکاري د جړې ولسوالۍ سره راوړو درې خورواره درېیم خورواره زه راوړم دغه ته کارخانې ته موږ دلته خرڅو په بره قیمت راخلي د مخو بیا ځای سو تاواني به سو په نیم قیمت پر سره اوس موږ ډېر خوشحاله یو د کارخانه موږ اسانتیا ده چې بس په سم قیمت رسه غواړي موږ خوشحاله ډېر چې په لاره کارخانه جوړ شي موږ دغه اسانتیا جوړ موږ به دغه کښت کاروندم بس ډېر خوشحاله د تاریخ ته جس خلاص اوس دغه متره وافت بس ډېر خوشحاله
د طالبانو د حکومت لخوا پر کوکنارو تر بندیز ورسته یو شمیر کروندګرو بدلی کشتونه ته مخه کړي او دوی غواړي چې حاصلات ته سړی خونی جوړي او مناسب بازار پیدا شي
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پس السلام زموږ د ملت تخرجو دغه ارزاده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سمې
د زړه د درد به چای و خو چا ته وجوړو د چا د لاسه وجوړو یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه نو الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي بس دا یو پام دې ته کې هو دا
زه دې رادیو محترم کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیغام مو دا چې متقیدین تبادی د څوار لسو کول نه راپ دې خو متقیدین معاش نه اخیسته بچو مشو وړ وړ مشومان لري مسیانو بچان لري نو اخر رقم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي نو خو د خدای نو وتلو بل هیڅ اثر نشته
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو محترمو خبريالانو جرنالستانو ته السلام علیکم زه د میدان وردګ ولایت څخه تاسو سره رابطه کوم وقیده په افغانستان کې اوس د جرنالستانو زبرونه ربړونه تهدید د پخات څخه زیات شوی ده نو جورنالستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت ازادي راډیو درنو اوریدونکو په یوې بلې اونیز سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به د کرکټ، فوټبال او ځغاستې د بیلابیلو سیالیو په تړاو درته ریپورټونه، خبرونه او مرکې خپرې شي. تر ټولو مخکې درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره د اعلان شوې لوبډلې په تړاو معلومات درکو. بیا مو د آسیا جام له روانو سیالیو هم خبرو. د خبرونې په اوږدو کې به واورئ چې هند یو ور بیا پاکستان ته تاریخي ماتې ورکړې ده. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې له وروستیو ترسره شویو سیالیو هم ریپورت درته لرو. د ځغاستې په سیالیو کې یو نابینا افغان د سرو زرو څلور مډالونه ګټلي دي. د 500 ورځې نړیوال جام د ټراپې د سفر په تړاو هم درته وایو چې یاد جام کومو سیمو ته ولېږدول شو او موخه یې څه وه. د خبرونې په دویمې نیمایي کې دا ځل درته د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې د کرکټ د بیلابیلو کارپوهانو او مینوالو نظرونه خبرو. پیل نړیوال جام ته د افغانستان لا اعلان شوې لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د کرکټ بورډ ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې جام کې بعد حشمت الله شهیدی په لوبډله مشري، د افغانستان لپاره ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، رحمت شاه، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق لوبه وکړي. دغه راز په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف او فرید ملک بیا د احتیاطي لوبغاړو په توګه شامل شوي دي. افغانستان به په راتلونکي نړیوال جام کې خپل لومړی سیالي د اکتوبر په 9 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. په دې تړاو د خبرونې په دویم نیمایي کې د کرکټ د کارپوهانو او څارونکو بیلابیل نظریات هم درته لرو. د آسیا جام د سوپر فور په پړاو کې تر دې دمه د هندستان لوبډله مخکخه ده. یادې لوبډلې وکړای شول چې پاکستان او سریلانکا ته ماتې ورکړي او د نمرو په جدول کې لومړی مقام ونیسي. دغه راز بنگلاديشي لوبډله بیا له مخکې تک محرومه شوې ده. نوموړې لوبډلې پاکستان او سریلانکا ته خپل سیالۍ وبایللې. پاکستاني لوبډلې بیا خپل لومړی لوبه له بنگلاديش وګټله او هند ته یې وبایلله. همدارنګه سریلانکا بیا یو سیالي هند ته بایللې او له بنگلاديشي ګټلې ده. د پاکستان او هند د سیالۍ او آسیا جام په تړاو د لا بشپړ معلوماتو لپاره دا ریپورت واورئ چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
هندستان یو بیا په کرکټ کې خپل سرسخت سیال پاکستان ته لویه ماتې ورکړه. دوړو هیوادونو دا ځل په آسیا جام کې سره سیالي وکړه چې تر ډیرو وروشتونو وروسته هم سیالي پایله ورکړه او هند وګټله. دغه سیالي د رواني سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه پایل او پر 11 نیټه پای ته ورسېده. د کرکټ آسیایي شورا وروسته له هغې چې په سریلانکا کې سخت وروشتونو په ګروپي پړاو کې د هند پاکستان سیالي اغېزمنه کړه، پریکړه وکړه چې په سوپر فور یا د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې به د پاکستان او هندوستان سیالۍ ته یوه اضافي ورځ هم ځانګړې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه سیالي پایل سوه. پاکستان پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. دا ځل د پاکستان چټکو توپ اچونکو د هندي توپ وهونکو په وړاندې هغه سي اغیزناک باولنګ ونه کړ لکه په خوا چې کړی وو. شبمن گیل او روهیت شرما په دې ورځ نیمه سلیزه ووهلې او بیا د شاداب خان او شاهین شال لوري وسوځیدل. په دې ورځ د لوبې 24 اورونه ترسره سول چې هند د 2 وکټو په تاوان 124 منډې کړې وې. ورشت په دې ورځ د سیالۍ غزیدو ته اجازه ورنکړه. دوړو هیوادونو د سپتمبر پر 11 نیټه له هماغه ځایه سیالي پیل ته پایل کړه چې په کوم ځای کې درېدلې و. ویرات کوهلی او کیل راهول د هند لپاره توپ وهنه پیل کړه. دوړو ورو ورو پانی وغځوله چې په پایله کې نه سوځېدلې پاتې سول او دوړو سلیزه ووهلې. هندستان په 500 اورونو کې پاکستان ته د 350 منډو هدف ورکړ چې دا ډیر لوړ هدف و.
یادی لوبډلې ته ویرات کوهلی 122 او کیل راهول 121 منډې وکړې. کیل راهول چې د ټاپونو لقبله ډیر وخت لملي لوبډلې لري وو تر بیا راستنې د ورسته د لومړی سلیزه وه. ویرات کوهلی بیا په یو ورځنیو سیالیو کې 23مه سلیزه هم ووهله. هغه د سچن تندولکر د ریکارد ماتولو ته لا نږدې سو. تندولکر په یو ورځنیو سیالیو کې 9 سلیزې وهلې دي. پاکستان د دې هدف په دوام اله 128 منډې وکړې چې د کرکټ د کارپوهانو او پاکستانی ټیم مینوالو له سخت غبرګون سره هم مخامخ شول. د دې پان د دومره یو اړخیز لوبې تماینه درلوده. د یاد لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ویرات کوهلی ته ورکړل سوه. په دې لوبه کې د توپچونې له اړخه هندۍ ورو توپچونکی کلدیپ یادوف ښه وځلید چې 15 پاکستانی لوبغاړي وسوځول. دغه راز جسپریت بومرا چې ډیر وخت د ټپونو له کبله له لوبډلې بهر وو یو ور بیا ښه توپچونه وکړه او د هندۍ لوبډلې د چټکو توپچونکو برخه ورسره لا پیاوړې سوې ده. د کرکټ نړیوالې او آسیایي شورا په وروستیو څو تورنمنټونو کې پاکستان او هندوستان 15 ځل سره مخامخ سوي دي چې یوه سیالي پاکستان او درې هندوستان ګټلې، یوه بیا د باران له کبله نه ده ترسره سوې. د روان آسیا کپ سیالیو په ترڅ کې د سوپر فور سیالۍ لا هم دوام لري او احتمال ډیر دی چې هندوستان او سریلانکا د یاد جام د سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کړي، خو پاکستان هم د دې چانس لري چې پایلوبې ته ووځي. افغانستان او نیپال بیا هغه دوه هیوادونه و چې د ګروپي پړاو دواړه سیالۍ وبایللې او له مخکې تاک پاتې سول، او بنگلاديش بیا په سوپر فور پړاو کې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او سریلانکا ته وبایللې او درېمه سیالۍ به له هند سره کوي چې پایلوبې ته لرسېدو پاتې سوي دي.
افغانستان ته د کرکټ نړیوال 500 جام د ټراپی سفر هم بشپړ شو. یا د ټراپی اوازې په کابل او بلخ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شو. د غراز د کرکټ بورډ د کارمندانو پخوانیو او وسنیو لوبغاړو ترمنځ هم نندارې ته کې خودل شو. دا چې افغانستان ته د یاد جام د سفر نور ارزښت پڅ کې دی، په دې ریپورت کې له خاطر پردیس څخه اورو.
افغانستان ته د نړیوال جام سفر بشپړ شو. د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام د ټرافی سفر افغانستان ته بشپړ شو او ټرافی بیرته متحده عربی امارات ته ولیږدول شوه. دا دریم ځل دی چې د کرکټ نړیوال جام ټرافی افغانستان ته وړل کیږي. د کرکټ نړیواله شورا هر ځل تر 500 نړیوال جام وړاندې د دې ټورنمنټ ټرافی د نړۍ مختلفو هیوادونو ته د نندارې لپاره لیږدوي. د یادې شورا د رپورټ پر اساس سږ کال د دې ټرافی سفر له اتموسفیر څخه پیل شو چې له ځمکې څخه 1,60,000 فوټه پورته وړل شوی و، او له هغه ځای بیا د هندوستان په احمد آباد ښار کې نریندرا مودي کرکټ لوبغالي ته ښکته شو. دا سفر د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوی دی چې د سپتمبر 23 بشپړ شي، او ټرافی به د وروستي ځل لپاره بیا هندوستان ته ولیږدول شي. دا ځل په پلان کې ده چې دا ټرافی د افغانستان په ګډون تر 30 په زیاتو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شي، چې په دې کې فرانسا، امریکا، هالند، پاکستان او ګڼو نورو هیوادونو ته دا ټرافی وړل شوې ده او پاتې نورو ته به هم سفر وکړي. افغانستان ته بیا دا ټرافی د سپتمبر په 8 نیټه یوړل شوې وه او د سپتمبر په 8 نیټه ناوخته بیرته عربي متحده امارات ته ولیږدول شوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایان سید نسیم ساده د دې سفر په تړاو ازادي راډیو ته وویل،
2023 کال نړیوال جام ټرافی نن سهار افغانستان ته راوړل شوه د یو لوړ دولتي پروتوکول سره. د افغانستان کرکټ بورډ ته بدرګه شوه. هلته د یو لړ مراسم وروسته قرار ده چې د افغانستان ځینو تاریخي سیمو ته وړل شي، چې په دغه تاریخي سیمو کې د کابل ولایت ځینې تاریخي سیمې دي او د کابل ولایت تر څنګ یو بل ولایت دی چې هلته به هم د ټرافی وړل کیږي.
د ښاغلي سادات په وینا لومړی جام د دارلمان ماڼۍ مخې ته ننداري ته کې خود. د غراز د پغمان باغ بالا ماڼۍ او ماهی پر غنو ته هم یاد جام یوړل شو چې ګڼولیدونکو یې هم ننداره وکړه. د نوموړي په خبره تر کابل ور هاخوا یوازې په بلخ ولایت کې د ټرافی پر روضه شریف کې ننداره ته کې خوده، او تر هغه وروسته یې جام بیرته د کرکټ نړیوال شورا مرکزی دفتر ته ولیږه. د کرکټ په مسایلو پو ابراهیم مومند وای د کرکټ نړیوال شورا دا کار دی او باور لمخه کوي چې د افغانستان په کرکټ بورډ لري. د هغه په خبره افغانستان ته دغه جام وړل د کرکټ نړۍ ته یو ځانګړی پیغام ورکوي. مومن زیاتوي،
په پند باندې د دې راوړل په دې معنی چې دا په ټولو ولایتونو کې یا په غټ ولایتونو کې وګرځول شي، او دغه جام دپاره د لوبډلې سره د مینوالو ملاتړ او مینه، او دغه جام ته د لوبډل او د هیوادوالو آمادګي تیرې او سپورت دره جوندېشي او څنګه کرکټ بورډ ته هم یو مسولیت ور په غاړه کې چې د نړۍ نور هیوادونو څخه یو افغانستان باید څو کې افغانستان دا جام غټول د پاره باید یو ورځ غټول د پاره مټي را بډوي
اور ته وخت کې به یو شمیر افغانان د غجام وړل افغانستان ته غامیا د ویخو د افغان کرکټ بورډ نه پور روان نړیوال جام کې دی ویخي او پر لوبډل د ټاکل کې دوه غښتنه کوي د کابل وسیدونکو خالد وای
د نړیوال جام د ټرافي راوړل افغانستان ته ورکان دا یو ښه خبر دی چې سهار زموږ په ښه خبر پیل شو تمداد چې اورز به د نورو هیوادونو لوبغاړي افغانستان ته راشي او کرکټ بورډ نه مغوښتنه دا چې د نړیوال جام لپاره یو منظم لوبډل یو قوي لوبډل ولېږي
د بلخ وسیدونکو رفی بیا وویل
خلق ډیر واقعا ورته خوشاله دي دا یو افتخار زره ټول افغانستان خلکو ته زه خپل دی یو افغان په صفات د افغانستان کرکټ ملي ټیم واقعا سپورټ کوم حمایت کوم لوبي ګورم او د کرکټ بورډ او د سلیکشن کمیټې څخه مې هیله ده چې د افغانستان د ملي ټیم په انتخاب کې ډیر غور وکړي
افغانان په داسې حال کې کرکټ بورډ نه در روان نړیوال جام لپاره د غوړ لوبډل غوښتنه کوي چې د کرکټ ملي لوبډل په تیر آسیا جام کې د پرلا پسې ماتو سره د ډیرو افغانانو خبرګونو نه راوپارول د کرکټ نړیوال شورا هر کال د نړیوال جام سفر د نړۍ ځینو لرغونو سیمو او هغه هیوادونو ته چې د دې شورا سره غړیتوب لري پیلوي دا دریم ځل دی چې افغانستان ته د کرکټ د نړیوالو لوبو کپ وړل کیږي لومړی ځل په 2015 کال کې د غجام د یوې ورځې لپاره افغانستان ته وړل شوی وو بیا په 2019 کال کې د کرکټ نړیوالو سیالیو جام د افغانستان پلازمینې کابل بامیان هرات او کندهار ولایتونو ته وړل شوی وو او درې ورځې مینوالو ترې لیدنه کړې وه
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي
اوس د افغانستان د کورنیو سیالیو په تړاو د افغانستان د کورنی کرکټ د فرست کلاس سیالی ورستۍ مرحله ته رسیدلې دي سکهال په فرست کلاس سیالیو کې څلور لوبډلې یو د بل پر وړاندې لوبي کوي چې هندوکش سترایکرز مای پر ستوري میونه تلان او پامیر لیجندز لوبډلو په نوم نومول شوی دي تر دې دمه د نمبرو په جدول کې د هندوکش سترایکرز لوبډله په اول مقام کې ده او میوان اتلان بیا دویم مقام لري که څه هم څرګند نه ده چې په لوبه به څوک لوبوي خو تر ډیره احتمال دا ده چې سترایکرز او اتلان به په پیلوبه کې ولوبېږي تر دې دمه په دې سیالیو کې د منډو جوړونکو په ډله کې عبدالمالک مخکخته هغه شپږ سوه یوش منډې کړې دي چې اوسط یې له 500 منډو زیات ده د غراز رحمان الله زدران 304 اویا او بهیر شاه محبوب بیا 409 منډې کړې دي د وکټ اخستونکو په ډله کې بیا نوید زدران تر ټولو مخکې دی هغه په 9 پاړوي کې 13 وکټ اخستې دي او نسیم منګل بیا 40 لوبغاړي سوځولې دي د غراز عرب ګل 21 وکټ تر لاسه کړې دي باید وویل شي چې د دې سیالیو پایلوبه د سپتمبر په 12 نیټه په پلان کې ده اوس د زغاستي له سیالیو د زغاستي په سلورو سیالیو کې افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوري د سرو زرو څلور مډالونه ګټلې دي خاغلی نوري ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کې ویلي دي چې یاد سیالي په جرمني هیواد کې تر سره شوې چې د یوې هیوادونو 1500 لوبغاړو پکې ګډون درلود نو موړې بعد لامبو وهلو په سیالیو کې هم برخه واخلي باید ول شي چې خاغلی نوري تر دې وړاندې هم د زغاستي او لامبو وهلو په بیلا بیلو سیالیو کې ګډون کړی وو او تلولې ګټلې دي د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر احمد الله وسیق ازادي رادیو ته هغه خبر رات کړ چې افغانستان نه به ولستنه خزینه ورزشکاران اسیایي لوبو ته استوي نوموړي په دې تړاو ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې دغه اعلامیه د اولمپیک او تربیت بدني لخوا نه ده خبره شوې د دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لخوا د یو بیان په خبرولو سره راپور ورکړیو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک ملي کمیټه به اسیایي لوبو ته ولست خزینه لوبغاړي ورستوي خو احمد الله وسیق بیا دا ومنله چې افغانستان به په دغه سیالیو کې یو سل و درې دیرش ورزشکاران لنجونو پرته ګډون کوي اسیایي لوبې د روان سپتمبر میاشتې له 28 نیټې څخه د اکتوبر 30 نیټې پورې د چین په هانګ ژو ښار کې ترسره کیږي فلیپین د فوټبال په دوستانه سیالی کې افغانستان ته ماتې ورکړې ده د افغانستان او فلیپین د فوټبال ملي لوبډلو ترمنځ دغه دوستانه سیالي د سپتمبر په دولسمه نیټه تر سره شو چې دوه دیو پر وړاندې فلیپین وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ریپورت لمخې یا د سیالي د فلیپین په مرکز کې تر سره شو چې فلیپین دوه او افغانستان یو ګول واه. وروسته لږې چې د فوټبال ملي لوبډلې لپاره نوې روزونکو ګمارل شوی دی. لوبي سفرونه یې زیات شوي دي. تر دې وړاندې افغانستان د بنگلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې هم دوه سیالۍ تر سره کړې وې چې دواړه په مساوي توګه پای ته رسیدلې وې. بل لور ته د افغانستان د دریش کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا جام د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې خپلې دوه سیالۍ بایللې او یوې مساوي کړې ده. یادې سیالۍ چې په ازبکستان هیواد کې ترسره شوې، افغانستان خپل لومړۍ سیالي له کوربه ازبکستان سره ترسره کړې چې اته د یو پر وړاندې وبایلله. د غراس په دویمه سیالۍ کې بیا ایران ته 4-0 په مقابل کې ماتې ومنله. همدارنګه په دې سیالیو کې افغانستان له هانګ کانګ سره خپل وروستۍ سیالي مساوي کړه او په دې سره یې د آسیا مقدماتي سیالیو په ترڅ کې خپل سفر هم بشپړ کړ.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وس د خبرونه په دویم نیمای کې یو. د خبرونه په پایل کې مو د یادونه وکړه چې د کرکټ بورډ ادارې تازه د نړیوال جام لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې تر اوږده ځنډ وروسته یو وار بیا چټک توپچون کې نوین الحق ته ځای ورکړل شوی دی. نوین تیر کال شل ورځ نړیوال جام څخه مخکې پریکړه کړې وه چې تر یاد جام له یو ورځنیو سیالیو دمه کوي او تر دې جام وروسته به بیا راستون شي. هغه بیا تر دې دمه نو غوښتل شوی. پورستیو کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان تر آسیا جام وړاندې د پاکستان پر وړاندې لوبلړې ته د لوبډلې د اعلان پر مهال وویل چې نوین په لندن کې د ځینو ټپونو له امله درملنه کوي او چې روغ شي بیرته به ملي لوبډلې ته راستون شي. د غراز عظمت الله عمرزی هم لوبډلې ته ورستون شوی دی. په اعلان شوې لوبډلې کې ځینې مهم لوبغاړي نه دي اخیستل شوي چې له همدې امله خلکو بیا نیوکې کړي دي او تر څنګ یې د کرکټ ځینې کارپوهان بیا دا انتخاب ډیر ښه بولي. په همدې تړاو مو د کرکټ د څو کارپوهانو لنډ لنډ نظرونه درته راخیستي دي او دلته به درته خپاره شي. خو پایل کې د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات هغه پیغام درته خبرو چې د اعلان شوی لوبډلې په تړاوي ازادي رادیو ته را لګلې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټه نن د سپتمبر په 13 نیټه د چهارشنبه په ورځ د کرکټ بورډ په مرکزی دفتر کې دراتلونکي 2023 کال 500 نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. د نیکه مرغه ځینې لوبغاړي چې ټپیو هغه هم لوبډلې ته راګرځېدلې دي او اوس صحتمن شوي دي. په دغه لوبډله کې د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ترڅنګ ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، رحمت شاه، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق تاکل شوی دی. او همدارنګا په ریزرو لیست کې بیا ور سره ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف او فرید ملک تاکل شوی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله با خپل لومړی لوبا د اکتوبر په 10 نیټه د بنگلاديش په وړاندې تر سره کوي او د هغې وړاندې با دوه تمریناتي لوبې، وارم اپ لوبې د سریلانکا او ساوت افریقی سره چې لومړی لوبه به د ساوت افریقی خلافی او دویمه لوبه به د سریلانکا خلافی دا به هم تر سره کوي. مننه.
اوس راځو د کرکټ د څارونکو نظرونو ته. د کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدي څخه مو پوښتلې دي چې ولې سلیم ساپایل لوبډلې کې نول شوی دی او دویمه پوښتنه مو ترې دا کړې ده چې د عظمت الله عمرزی او عبدالرحمن رحماني پر ځای چې دواړه ځوان بې تجربې الراونډران دي، د یو تجربه لرونکي الراونډر اړتیا نه محسوسېږي. هغه په ځواب کې داسې ویلې دي.
بالکل، د تا نظر سیدا تر یو حده پورې ډیر سم ده، ځکه لوبي سي دي، غټي لوبي دي او کسان چې له ټیم سره ډیر وخت وساتل سو دا امید کیدی چې د غالکان به ورک په ویشا کپ کوي. خو غالکان چې دي ډېر زیات په بنچ باندې کېناستل، هیڅ اعتماد او ټرسټ پې ونسو. په دغه ځای کې سیدا مهنګي سیدا د کوچز او د سلیکشن کمیټې ترمنځ په کار ده. که کوچ نه غواړي نو کوچ بیا په بنچ کېنولی سي، ټیم کې نه لوبوي. نو د ما په نظر باندې کوچنګ سټاف سیدا په دې کې به ډېر مهم رول لوبولی په دې سلیکشن کې. هغه کسان چې دوی نه غواړي چې په 11 سکواډ کې شامل کینو په بنچ باندې ولې کینی، په بنچ باندې هغه کسان باید دوی کینی چې هغه د سبا د لوبولو چانس هیډ کوچ ورکړي. نو د ما پان باندې د ډېر ښه خبره داسې یو ایکسپیرینس ال راونډر له دوی سره ضروري وو دې کې زه د سره اګریم بالکل ځکه چې منګه ولیدل چې تجربه سې دا څومره مهمه او په شاکت کې دا موږ ته په ثبوت باندې ورسېده نو د پکارو سی یو ال راونډر کم از کم ایکسپیرینس ال راونډر وای او نور فاست بالینګ ما پان باندې ښه سلیکټ شوی ځکه بده فاست بالینګ باندې بسیدا هډ کوچ او کیپټان سې دا په دې باندې اعتماد او ٹرسٹ وکي سي په ولس کې سي لوګډل کې شامل کي نور لوګډل سي دا بیلانس کاری خو څو مشکلات سره بیا مونږ مخ یو لکه هغه مونږ درې بیټسمنان سي یو کې سم لوب په ځای کې کوي هغه مونږ چیس ته ډیر په مونږ باندې زیاتې منډې جوړول او زیاتې منډې چیس کول به موږ لپاره بیا سوزمنی سوند سره به مخ کیږو هغه ځای کې سي دا وس د مونږ د راونډر یو کمای ماغه ځکه مې سوسیږي سالته باید د بیټینګ کړی وای او په یو څو وخت کې منځ کې بالینګ کړی وای نو د یو ال راونډر سره ډیر ضروری ده او سلیم صافی باندې او په دې خبره باندې ولی ټرست نو سو ولی لوبي ورنه کول سي د دې بال سلیکشن نه خ جواب له کوچینګ سټاپ سره
بل ورته بیا د کرکټ د چارو بل شنون کې واصل صافی اعلان شوی لوبډله متوازنه بولی هغه وایي د هندستان په تجارتی سیالیو کې زمونږ ګڼ لوبغاړي لوبېدل او خې لوبې کړې دي د خاغلی واصل په باور نوین الحق راشد خان او نور احمد به د افغانستان لپاره په دې نړیوال جام کې مهم لوبغاړي وي چې د هندستان په کنډیشن کې و لوبېږي هغه زیاتوي
د افغان کرکټ بورډ سلیکشن کمیټه نن راتلونکي نړیوال جام لپاره چې په هندستان کې ترسره کیږي لوبډله انتخاب کړله یو بهترین لوبډله انتخاب کړل دا هندستان ویکټو ته پکاتو او زبوق انتخاب دا سلیکشن کمیټه بهترینه ده پرستیو کې آی ایف ایل کې د نوین زلیدل د نور احمد زلیدل او د راشد زلیدل او په دغه ویکټو باندې نړیوال جام تر سره کیدل او د دوی شتون په لوبډل کې د نوین راتګ یو بیسټ خبر ده خو خبر ده الله دیو کې چې صحت مند وي او ولوبېږي همداسې په لونرانو کې زموږ عظمت الله او مرزي بیرته راتګ لوبډل ته خدای دیو کې چې ټپونه یې خوي او ولوبېږي نو هغه د لوبډل ترکیب بالکل مناسب او برابر ده نو کچرته د همدغه سکواډ نه همدغه لوبډل نه یو لس بیسټ انتخابیږي د لوبیدو لپاره د ویکټو ته پکاتو سچويشن او حالاتو ته پکاتو باندې او بیسټ 11 لوبیږي نو امید شته چې موږ خېلو به تر سره کو په نړیوال جام کې او خ لوبډل سره خلو به وکاو حتی تر دې چې ماته ورکو ورته نو کچرته په همدغه سکواډ نه 11 یا بیسټ 11 برابر شي او په غوي باندې اعتماد وشي او پر لپسې ولو بول شي نو امید شته چې خنه نتیجه به ورکی د پخوا په شان بیا غ تکرار برامنست نشي چې د ریزرو نه د لوبډل کې چې کم استعدادونه شتون لري د هغوی پښتون کې د ریزرو نه لوبغاړي راخستل کیږي او بیا په لوبډل کې چول کیږي ولته لوبول کیږي نو کو دغه ترتیب او ترکیب د لوبډل خراب نشي نو امید شته د رقم انتخاب چې شوه د لوبډل او دغه نه بیسټ 11 د حالات او وکټ ته پکاتو باندې چې هلته تخنیکی کسان روزن کی کپتان او سینیئر لوبغاړي پښتون کې لوبډل انتخاب شي 11 یو لس کسيزن امید شته چې خېلو به تر سره کو د افغانستان د بریا په هیله
دا کرکټ د لوبي بل شنن کې او سپورتي خبريال ابراهيم مومن بیا د نوي الحق ټاکنه مناسبه نه بولي د نموړي په باور د سلیم صافي او وفادار مومن په څیر چټک توپا چون کې تړتیا وچی د لوبډلې ملا ور وټړي خاغلی مومن زیاته کړي نوي الحق د شلوريزو سیالیو ځانګړې توپا چون کې د خو په اورزنیو سیالیو کې ټاکنه افغانستان ته ګټ نه رسوي هغه وای
کلوبل ته وګورو بعد لوبډل نه دا خلوبډل انتخاب شوی دا په فایل کې کوم لوبغاړي دي په هغه باندې باور شوی دی دا خبره ده ګوربز شو ابراهيم شو ریاض شو رحمت شو حشمت شو پخپلا کپتان دي اکرام هاز ا بیک اپ وکټ کیپر په توګه باندې چې دا کال دوه کال کې ګلوبل سره مل دی نبی دي مجیب راشد د نور احمد انتخاب او لوبیدل بډیر مهمه په دی وکټو باندې د سلورم سپینر په توګه باندې فاست بالینګ کی مسله وا او مسله دا او مسله وای مشکل وای زمونږ چې کوم فاست بالر په کار او بدبختانه هغه فاست بالر رانه غي ټیم ته او مونږ بیا د یو کمزوري فاست بالینګ سره زو د یو ورخه فضل حق ټپی دی او اسما په ان باندې اسما سره معلومات کوم ډاکټر ته هم ریفر شوی دی څنګه نوین چې راوستل شوی دی د دوه دونیم کالو انتظار روسته یو ځل بیا نو هغه په ونډه کې دومره خاص کارکردګي نه دا کړې او لاغر ټول کیریئر په ټی 20 لیګونو باندې تیر شوی دی او د ټی 20 یو سپیشلیست او بهترین آپشن دی د افغانستان لپاره. خو په ونډه کې مونږ لاغه څخه خبر ران لرو او کوم ضرورت چې مونږ لرو په ټیم کې مونږ فاست بالر ته ضرورت نو په دې سکواډ کې مونږ فاست بالر ته ضرورت لرو. بدبختانه نوین یو میډیم فاست بالر دی چې هغه کټری کې یو هغه هغه وخت کې په درد خوړل کېږي چې کله یو بیټسمین رنزونو پسې ځي او هغه سلوور بالونه لکه ډیسیو کوي بیټسمین دوکه کوي په هغه باندې هغه وکټ اخلي او د دې وجنه په ټی 20 کې د دنیا بهترین بالرانو کې هغه شمیرل کېږي. زما په اند باندې په ون ډے سکواډ کې یوازې اخیستل د فیسبوک او د مینوالو د خوښۍ لپاره وو چې کوم لیګونه غلو بولی دی او کوم لیګونو کې هغه کارکردګي کې داغه پاساس باندې راوستل شوی دی. په خپل ځنه پیغام چې اسد د دې لپاره لوجیک یا منطق څه دی چې آیا نوموړی ته د ایشیاکپ معلومات نه و، نوموړی ته د پاکستان سره بنگلاديش سره د لوبو معلومات نه و، نوموړی ته راتلونکي ورلد کپ معلوم نه و چې هغه وفادار او یا هغه سلیم صافی د سکواډ ته راوسته. نو د خپل یو سوال دی چې څو میاشتې مخکې د تور سیریزون لپاره دغه تشه په فاست بالرانو باندې ډکه شوه چې مونږ ضرورت لرو، خو بدبختانه مونږ بیا هغه نه استفاده ونه کړه. هغوی مونږ لوبوله و اخره په دې باندې تمامه شو چې هغه ټولې خوارۍ په دوی باندې مصرفونه او د هر څه ابس لړل او هغوی په کور باندې کینول. دینه معلومیږي چې یا خو کرکټ بورډ همیش او اسدالله خان فیسبوکي اعلانونه کوي او د فیسبوک په وسیله باندې لوبډلې انتخابي او لوبغاړي انتخابي، او یا هم دوی ته خپل راتلونکي لوبې مخالف ټیمونه کنډیشنې دا هیڅ دا غوي پړه باندې دوی سوچ او پلان نه نیولې. د همدې وجنا دغه سیګرټ ورډ سکواډ برابرېږي چې ورلد کپ ته یو لوبغاړی ډایرکټ بغیر د کوم فټنس ټیسټ څخه، بغیر د کوم کارکردګۍ څخه، بغیر د کوم کورنۍ لیګ کې لوبولو څخه، بغیر د 500 ورځې کرکټ تجربې څخه هغه مونږه سکواډ ته راولو. دا ټول د دغه بې نظمۍ او بې پلانۍ هغه ثمره ده چې مونږ تاسو نن ګورو. که په الوندرانو کې ورته وکتل شي، زنه پیغام چې عظمت خو ټپی وو چې دا جوړ دی سل پسلو کې جوړ نه دی، دا هم یو رسک دی ځکه چې نموړي د ټپی کې دوه ډیر کم وخت کېږي، خو بیا هم وخت شته دی په دې چې سل پسلو کې فټ شي او هغه کارونه شي کوم کار چې په تیرو لوبو کې وشو چې یوازې د ځوانانو انتخاب د دې لپاره وو چې ریزرف لوبغاړو ته لاره برابره کړي. او زه دغه دا ځل یو ځل بیا ویره لرم چې کې دی شي په دغه 15 کسي سکواډ کې یا ټپی لوبغاړي اخیستل شوي دي او یا هم قصدن دوی ټپی خودل کیږي او په ځای به ریزرف لوبغاړي راوستل کیږي. په داسل کې چې دنیا په هیڅ سی ولوبډل کې چې تر اوسه پورې اعلان شوی دی، کاغه د پاکستان دی، کاغه د هندستان دی، کاغه د انګلستان دی، کاغه د سریلانکا، ساوت افریقا او نیوزیلند لوبډل دی، هغه هیڅ یو لوبډل هم د 15 کسي لوبډل اخوا درې یا څلور لوبغاړي پر ریزرف کې هیڅ نه دی اعلان کړی او نه یې اخیستي دي. خو مونږ یو ځل بیا د دغه لوبغاړو د خوشالولو لپاره او دوی ته د یو بلې بهانه پیدا کول لپاره دوی په ریزرف کې چولې دي چې زه د دې ویره لرم چې کېد چې ورلد کپ کې ځین لوبغاړي ټپی وخدل شي، د ځین لوبغاړو پرفارمنس سمونه خدل شي او ځین لوبغاړو ته یو د سجول شي او چانس بیا ریزرف ته پلاس باندې ورکړل شي چې دې سره به د ټول ټیم بیلانس یو ځل بیا خراب شي او بی اعتمادي او بی باوري وضعیت شي. عبدالرحمن چې کوم وخت په کارو او کوم وخت باید دغه باندې کار شي وي، بدبختانه په هغه باندې مونږ کارونه کړ او ورلد کپ ته انتخاب ما ته یوازې یو نمایشي کار ښکاري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د لوبو له میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اوریده. زموږ د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا خې چاري.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.